السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونې ته چې زه رضوان مرادی د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ولسی جرګې لپاره د نوي رئیس د ټاکلو پروسه نن ترسره شوه، ځینې جنجالونه هم پی پورته شوي دي. په همدې خبرونه کې جزئیات خپرېږي. دا هم اورئ چې طالبان وایي د قطر د مذاکراتو اووم پړاو کې بیا هم د شپږم پړاو په اجنډا خبرې کیږي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د هرات ولایت په اوبو ولسوالۍ کې په بازار کې د نن سهار یوې چاودنې د دوو ماشومانو په شمول درې کسان وژلي او شل تنه نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا منلی چې د پنجشنبې په ورځ په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په یو هوایي برید کې په تېروتنه افغان پولیسو ته مرګ ژوبلا وختي او د روسیې اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درېو میاشتو کې رالوېدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا منلی چې د پنځشنبه په ورځ هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې په تیروتنه افغان پولیسو ته مرګ ژوبلا وختي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نن په یوې خبر پاڼه کې وویل د ابتدایي موندنو له مخې د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره ناسم معلومات ورکړل شوي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیوډ بټلر په هلمند کې هوایي برید کې د افغان ځواکونو په وژل کېدو خواشینی ښودلې. بټلر نن له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې د دې پیښې په اړه وویل
there was heavy fighting between the Taliban and the Afghan police.
هلته د افغان پولیسو او طالبانو ترمن سخت جګړه روانه وه. افغان پولیسو له موږ څخه هوایي ملاتړ وغوښت. ناسم اړیکه موجوده وه او داسې تفهیم شو چې ګوندې هلته یوازې طالبان دي. یو هوایي برید مو وکړ خو له بده مرغه په دې برید کې د طالبانو تر څنګ افغان امنیتي ځواکونه هم راغلل. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د پنځشنبه په ورځ ناوخته د نهر سراج په ولسوالۍ کې په دې هوایي برید کې د شپږ سوه یو لویې لارې د پولیسو د کنډک کمانډان سمنوال ګران حبیب په شمول نه پولیس وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبان ته هم په دې جګړه او برید کې مرګ ژوبلا وختي خو کره شمېرې نه دی څرګند. د هرات ولایت په اوبو ولسوالۍ بازار کې نن سهار یوې چاودنې د دوو ماشومانو په شمول درې کسان وژلي او شل تنه نور یې ټپیان کړي. ځایي چارواکي وایي په ټپیانو کې د اوبو ولسوال رحمدین سرورزی او لس ماشومان شامل دي. د دې ولسوالۍ د امنیه قمندان محمد رفیق الکوزی ازادي راډیو ته وویل چاودیدونکي مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د وای کله چې د اوبه ولسوال له کور څخه دفتر ته روانو د سرکوچه په سیمه کې د ولسوال د موټر د رسیدو پر مهال موټر سایکل کې خودل شوي چاودیدونکو مواد وچول شول. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا پر غاړه نه دی اخیستی خو ډېر کله ولسوال طالبان پر حکومتي چارواکو دا ډول بریدونه کوي. د اوبه ولسوالۍ د هرات د مرکز په نږدې سل کیلومترۍ کې پرته ده او د دې ولایت یو له نامنو ولسوالیو څخه ده. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د روسي اقتصادي وده د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې رالوېدلې. د روستات په نوم د روسیې د احصایې ادارې پرون ویل چې ناخالص کورني عواید د 2019 کال په لومړیو درې میاشتو کې د تیر کال د دې وخت په پرتله 0.5% وده کړې. دا په روسیه کې د 2019 کال له وروستیو راپدې خوا تر بل هر وخت ورو اقتصادي وده ده. هغه وخت دا فیصدي 0.3 وه. دا روسي اقتصادي اقتصاد وزارت پوخا د ناخالص کورنیو عوایدو د فیصدي وده د 2019 کال په لومړی ربع کې 0.8 اټکل کړي وو. د روسي مرکزی بانک ویلي و چې دا وده به 1.5% وي. دا د ازادي راډیو ده. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس ماډورو وایي د حکومت استازي لا سیاسي مخالفانو سره هڅه کوي چې اصولیز ایجنډا جوړ کړي. ماډورو دا خبره په ناروی کې پرون وکړه. د ناروی حکومت تایید کړ چې د وینزویلا د حکومت لاستازو او سیاسي مخالفانو سره ابتدایي تماسونه ټینګ کړي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکیچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریونونه کړي. پر ماډورو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي. او نن په اسرائیل کې د یوروویژن په نوم د اروپایي سندرو د سیالۍ پای ده. وار له مخه داسې اټکل شوی چې هالند، سویډن او استرالیا به مخکښه وي. د سندرو دغه کلنۍ سیالۍ په نړۍ کې په لسګونو میلیونه خلک ګوري. تیر کال دا سیالۍ اسرائیل ګټلې وه. د پاپ سندرو سرلاري مډونا به له ټاکلي جدول سره سم د سندرو د سیالۍ د پروګرام په چارو کې برخه واخلي. ایروویژن سیالي لومړي ځل په 1956 کال کې په دې نیت پیل شو چې له نړیوالې دویمې جګړې وروسته اروپا سره بیرته یو موټی کړي. دا خبرونه
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. په روانه خبرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره د نن ورځې د رای ورکونې او د نوي رئیس په اړه اوري او د غرض دا هم اوري چې طالبان وایي د قطر د مذاکراتو وم پړاو کې به بیا هم د شپږم پړاو پر اجنډا خبرې کیږي. د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان بیا وایي چې افغان حکومت او نړیوال ځواکونه سوله غواړي خو طالبان جګړې ته مخه کوي.
Continue to reject peace. The Afghan people said they want peace. The Afghan Defense Forces said they want peace. We say we want peace.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې پرمختګونه لري خو دا پرمختګونه کافي نه دي.
امروز د بخشای مختلف از فولاد گرفته تا تولید سیم تا چاپ صدها ساحه دیگر سرمایه‌گذاری افغانستان سرنوشت افغانستان تغییر می‌دهد.
انتخاباتو د څار ځنی بنسټونه وای په لوړ لګښت د بایومټریک له اخیستل شو د سګاو نه ګټه اخیستنه به راتلونکو انتخابات له کړکیچ او بحران سره مخ کړي. د هلمند چارواکي په شمیر ولسوالیو کې د عملیاتو د پیل خبره کوي.
لومړی باید دوی کومه سیمه چې نیسي د هغوی د سیمې دپاره کافي پولیس کافي د پوستې تجهیزات هغه باید خوندي شي بیرته تر شا را نشي.
او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې باور نه دی چې په سیمه کې به کومه جګړه پیل شي. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا حقیقت څه دی او تاندې څانګې ونیس پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه یو 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شئ. نن د ولسي جرګې د ریاست لپاره د وکیلانو ترمنځ انتخابات شول او ښاغلی رحماني د ولسي جرګې د نوي رئیس په توګه اعلان شو. د دې موضوع د جزئیات لپاره همدا شېبه زموږ همکار اجمل تورمان سره د کابل سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب، د ولسي جرګې د نن ورځې د بهیر په اړه اوریدونکو ته وایست.
بله مراد صاحب، نن په ولسی جرګه کې د هغه ورځې دوه د چار پنځشنبه د ورځې دوه مخکښ کاندیدان کمال ناصر اصولي او رحمان الله رحماني دا دواړه د ولسی جرګې د ریاست لپاره سیالۍ ته ودرېدل. په دغه نن د ولسی جرګې غونډه کې 240 تنه حاضر وکیلان ول. کله چې دا سیالۍ سره شوې نو په دې کې 55 رای غغلی وسودی وګټلې او 130 رای غغلی رحماني وګټلې، چې په دې صورت باندې 50 جمع یو یو کس هم پوره نشو کړ. خو بیا ورسره د طبقاتو سره چې 240 رای استعمال کړي و، دې طبقاتو سره چې بیا 50 جمع یو حساب شول، دا سیالی به رحمان الله رحمانی وګټله او د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب شو. په دې اړه د ولسی جرګې غړی نذیر احمد انفی وای
تصمیم تالار گرفته بر اساس آرای استعمال شده اعلان کرد. موفقیت آقای رحمانی بر اساس آرای استعمال شده که 244 رای استعمال شده بود و جمعیتش 50 جمعیت 123 میشد، رئیس بر اساس سو اعلان کرد، نه بنان آنچه در کمیته بحث کرده بودند.
نو مراد صاحب، ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې شاید هم سبا که څه هم د ولسی جرګې په غونډه کې نن په دې اړه څه ونه ویل شول، خو د مرستیالانو او د منشیانو د ټاکلو لپاره هم ټاکنې ترسره شي. بله مراد صاحب،
د خپله د رحماني د سیال ښاغلي اصولي لخوا دا نتیجه ومنل شوه، د هغې طرف نه خو مخالفت نه دی شوی
تر اوسه پرې. په دې اړه باندې ښاغلي اصولي خپل نظر نه څرګند کړی چې دغه نتیجه یې منلې ده که نه ده منلې، خو ظاهرا ده چې هلته د ولسي جرګې د موقت مشرتابه لخوا دغه نتیجه اعلان شوه. ښاغلي اصولي مخالفت نه ده خود در اوسه پری
ډیر زیاته مننه دوستانو د ولسی جرګې د ریاست لپاره مو د ولسی جرګې د ورځې د انتخاباتو چې په نتیجه کې رحمان الله رحماني د ولسی جرګې د نوی رئیس په توګه ټاکل شوی دی په دې اړه مو له اجمل تورمان څخه واوریدل تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ری طالبان وې د قطر د مذاکرات هم پړاو کې بیا هم د شپږم پړاو اجنډا تعقیبيږي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویل سره لدی چې د وم پړاو خبرو نیټه مشخصه نه ده خو اجنډا یې معلومه ده په ورته وخت کې د افغانستان د نوې جبهه مشر انور الحق هدي وایي چې د سولې د خبرو غزیدل به د افغان سولې د چانس لاسه ورکولو لامل وګرځي نور حال د فیروزی عزیزي په ریپورت کې ورو
که چې هم د امریکایي پلاوی او طالب استاذ ترمنځ په قطر کې دوم پړاو خبرو نیټه لا مشخصه شوې نه ده خو په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې د خبرو په ووم پړاو کې به هم په دوو مواردو خبرې وشي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا موارد یو له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او بل د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په توګه نه کارول دي په عین حال کې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر غوایی طالبان تر هغه چې دغه دوه موارد نهایی نشي په نورو مسایلو بحث نه کوي
هیڅ شک شبه نشته چې طالبان تر دغه دوه مسایلو اخواته د مذاکرات او خبرو ته کده اوربند خبره ده کده بنجانو خلاصول دي کده حکومت په کم او کای پنج خبر کول دي زما فکر باندې نور داخلي هغه وایي چې دغه دوی خبرې چې دي دا د ټول مذاکرات لپاره کلی ده نو چې کلی ده چا په لاس کې نیوي کول نه خلاصيږي
د ښاغلي اکبر غاب خبره هیلشته چې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په ووم پړاو کې په دغو دوو مواردو هوکړه وشي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او طالب پلاوي ترمنځ شپږ پړاو خبرې وشوې په دغو پړاوونو کې تر دې دمه په څلورو مواردو خبرې شوې یعنی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرۍ په هدف نه کارول د سولې بین الافغاني مذاکرات او اوربند زلمی خلیلزاد نن سهار یعنی د شنبه په ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلی چې سولې د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو مخه نه نیسي او د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي خو یو شمېر افغان سیاسون چې په مسکو کې هم له طالبانو سره لیده کاته درلودل نیوکه کوي چې که د دغو دواړو لورو ترمنځ خبرې نورې هم وغځېږي د افغان سولې چانس به له لاسه لاړ شي له دې ډلې افغان سیاستوال او د افغانستان د نوې جبهې مشر انور الحق اهدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې چیرته دغه موافقتنامه دوی کوڅه دغه خبرې زر نتیجې ته ونه رسیږي او موږ انتخابات ته نږدې شو یا انتخابات دوی دغه خبرو موافقت بالکل چانس دې له منځه ځي بیا به یو بل دور څه شروع کیږي او په بل دور کې هغه به بل قسم لوب او بل چوکاټ به یو نوی خلق پسې د پکې په دې اساس باندې هر څومره څه دا خبرې وګدیږي او نتیجې ته نه رسیږي هغه غوړه چار
خغلی اهدی دا هم وایي چې امریکایي استازي او طالبان دې پراته د وخت له لاسه ورکولو په مذاکراتو کې ټول موارد چر تر ژره ورستی کړي چې د خبره له انتخاباتو وړاندې بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي فیروزه عزیزی ازادي راډیو کابل
د فیروزه عزیزی پراپور کې مورې دل چې طالبان وایي د قطر د مذاکرات هم پړاو کې به بیا هم د شپږم پړاو د خبرو اترو اجنډا تعقیبيږي بلورته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو چارواکي د امریکایي ځواکونو مقامات وایي د طالبانو ډلې په مسلسل توګه سولې رد کړي او جګړې ته دوام ورکړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیوډ بټلر له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې غواړي په همدې شیبه په دې هیواد کې وینې تویدنه بند شي د داعش د افغانستان او نړۍ لپاره یو جدي خطر وباله تفصیل له خان محمد سینس خبرو
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هیلې زیاتې شوې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو چارواکي وایي طالبانو جګړې ته ادامه ورکړې او سولې ته نه ویلې ده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیو بیتلر د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل متحده ایالات افغان حکومت او د افغانستان ټول خلک له طالبانو سره سولې ته تیار دي خو دغه ډله پر جګړې ټینګار کوي
The Taliban continue to reject peace. The Afghan people said they
دوبل طالبانو د سولې ردولو ته ادامه ورکړه ده د افغانستان خلکو تل ویلي چې سولې غواړي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سولې غواړي او موږ هم پر سولې ټینګار کوو خو طالبانو جګړې ته دوام ورکړه ده مون غواړو جګړه همدانن ختمه او نه غواړو چې افغانان نور ووبجل شي. بتلر وویل هر ورځ په دواړو لورو کې په سلګونو افغانان وژل کیږي، خو اوس د طالبانو تلفات ډیر شوي دي. د وویل اوس هم جګړه روانه ده او افغان ځواکونه او طالبان یو د بل پر وړاندې په تهاجمي حالت کې دي. بتلر ټینګار کوي چې که طالبان د سولې خبرې ونه مني، امریکایي ځواکونه به پر وړاندې جنگ ته ادامه ورکړي. د امریکا او طالبانو استازیو د افغانستان د جنگ او تاوتریخوالي د ختمولو په هدف تر اوسه شپږ پړاو خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي د دغو خبرو په راتلونکي پړاو کې هیله مند ده چې طالبان له افغان حکومت سره د رسمي خبرو پیلېدو ته آماده شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وویل داعش سربیره پر افغانستان ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ دی.
Daesh is a very very dangerous threat not only to Afghanistan it is
دوبل داعش یوازې د افغانستان لپاره جدي خطر نه ده، بلکې ټول نړۍ ته ده. باید ټول نړۍ اندېښمنه وي. مونږ به د داعش پر وړاندې جنگ ته ادامه ورکړو. په دې برخه کې د افغانستان د ځواکونو ملاتړ غواړو، ځکه زموږ ښه شریکان دي. دغه تروریستي ډلې لوی ګواښ دی او ریښې باید وایستل شي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ستر استازي نیکولاس کی مخکې لدی د اپریل په میاشت کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې باید داعش پورې تړلې ډلې جدي ونیول شي، خو افغان چارواکو بیا بیا ویلي چې داعش په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. په دې وروستیو کې د کونړ او ننګرهار په ولایتونو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی چې په زرګونو کسان یې د خپلو کورونو نه بې ځایه کړي دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که هم افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې پرمختګونه درلودل، خو بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې زیات کارونه وشي. محمد اشرف غنی د شنبې پر ورځ په کابل کې د صنعت د اونۍ په لمانځغونډه کې وویل چې افغان دولت باید د هیواد د اقتصادي بنسټ په بدلون کې خپل رول ولوبوي. په ورته وخت کې یو شمېر صنعتکاران او سوداګر وایي د انرژۍ کموالی، د صنعتي پارکونو لپاره د مځکو نه ویشل او نه امنۍ هغه ستونزې دي چې حکومت تر اوسه ورته رسیدنه نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
د پانګې اچونې مدیریت افغاني کېدل، د کورنیو سلاکارانو په وسیله د صنعتي پالیسي چمتووالی، د پانګې اچونې په برخه کې پرمختګونه هغه څه دي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې درلودل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د صنعتي اونۍ د نمانځلو په مراسمو کې دغو پرمختګونو ته په اشاره سره وویل د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې باید لا زیات پرمختګونه وسي.
امروز د بخشای مختلف
هغه وایي نن ورځ په بېلابېلو برخو له فولادو نیولې سیم تر چاپ وسایلو او مرغداري په برخو کې او په سلګونو نورو ځایونو کې پانګونې د افغانستان برخلیک ته بدلون ورکړی. هغه موارد چې خصوصي سکتور یې وړاندیز کړی ډېرې حل شوي او یا د هواري په حال کې دي، خو دا ټول بسنه نه کوي. زه په رښتیا هم ویاړم چې نن ورځ په هیواد کې د صنعت ورځ په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې زموږ صنعتکارانو لوی قدمونه اخیستي. ولسمشر په همدې مراسمو کې له صنعتکارانو او سوداګرو وغوښتل چې خپلې ستونزې مشخصې کړي څو د حل یوه لاره ورته ولټول سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو په اساس د سیمې ځینو هیوادونو ته د هوایي دهلیزونو افتتاح، د چابهار بندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې افغان سوداګریزو مالونو ته بازار موندنه، چین، قزاقستان، هند او ازبکستان هیوادونو ته د ترانزیټي لارو رامنځته کول هغه پرمختګ ونه دي چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې سوي دي. خو یو شمېر صنعتکاران او سوداګر د دوی د کارونو پر وړاندې د خنډونو او ستونزو له امله شکایت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزای وای د برېښنا او زیرمو د نشتون او پانګونې ته د زمینې د نه برابرولو له امله د کانونو په برخه کې شاوخوا 200 فابریکې له فعالیت نه پاتې دي. په عین حال کې د سوداګرۍ او قانونو د خونې په خبره اوس مهال 280,000 کسان د ټول هیواد په کچه په 200 فابریکو کې په کار بوخت دي او 15 سکتورونه ځان بسیانې او نیمه بسیانې ته رسیدلی دي. د دې خونې مشر شرباس کمینزاده له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل د صنعت او پانګونې په برخه کې پرمختګونه کمرنګ دي. نوموړي د صنعتکارانو او پانګوالو ستونزې داسې بیان کړې: هغه ویله هم په افغانستان کې له صنایعو د ملاتړ کومه پالیسي نه لرو. افغان صنعتکاران له قاچاق د زیرمو او د کریډیټ نه شتون په کافي اندازه د معیاري برېښنا او نه لرلو سره مخ دي او دا ستونزه د دې لامل سوې څرنګه چې افغان صنعتکاران پر مخ ولاړ سي او د خلکو توقع ترې ده هغه شان مخې ته نه ځي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې وزیر اجمل حمیدي چې په همدې غونډه کې ګډون کړی و وویل په هیواد کې د صنعت او سوداګرۍ وضعیت مخ په ښه کېدو دی او هڅه دا ده چې افغانستان له یو وارداتي هیواد نه په صادراتي هیواد بدل سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان د صادراتو کچه له 600 میلیونه $1 میلیارد ته په کابل کې رسیدلې او په راتلونکي کې به دا کچه نوره هم لوړه سي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې په لوړ لګښت د بایومټریک له اخیستل شو دستګاو نه ګټه اخیستنه به راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخ کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د وخت کمښت شته وضعیت او کمو امکاناتو ته په کتو یې له ناظرانو، بنسټونو، سیاسي ګوندونو او کاندیدانو سره په مشوره دغه پریکړه کړې ده. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې دي.
د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې د افغان حکومت له بودیجې د بایومټریک دستګاو پر اخیستو شاوخوا 40 میلیونه $1 میلیون لګښت سوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د افغانستان په څیر بې وزله هیواد لپاره دا په انتخاباتو تر ټولو لوړ لګښت دی چې د ناسم مدیریت له امله اوس ورنه استفاده هم نه کیږي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو تول له بایومټریک سیستم نه نه استفاده به راتلونکي انتخابات کړکېچ ته یوسي.
دزګاوش دی وخت چلے $40 میلیون پورته تخصیص کړ د افغانستان دولت تکار کې راځي د پریکړه او د قانون نقض ده او تاثیرات به دا وي چې یو خو د بیباوري کچه زیاته ده. څوک د ټاکنو پایلې نه مني دا به بیا د بحران ده کې ټاکرې موږ تاسو لپاره منځ راوړي چې بیا به یې حلول او بالاخره پایلو منل دا به یو ستونزمن کار وي.
ټاکل سوی چې د افغانستان د جمهور ریاست د غزنی د ولسی جرګې او د ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشتې په 6مه نیټه ترسره سي. د افغانستان د انتخاباتو د نوي قانون د 19مې ماده په 2م بند کې راغلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د انتخاباتو د چټکتیا او شفافیت لپاره تدابیر ونیسي چې د نوملیکنې او رای ورکولو کړنلارې پورې تړلې ټوله پروسه د الکترونیکی سیستم له لارې په خوندي توګه ترسره سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې وخت او امکانات کم دي، نو د جمهور ریاست انتخاباتو کاندیدانو او سیاسي ګوندونو سره لا سلام مشورې وروسته دغه پریکړه سوي. د دغه کمیسیون سرپرست ویان زبیح الله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ناظرو بنسټونو، سیاسي احزابو او د ولسمشرۍ ټاکنو نمایندانو سره په دې اړه باندې متعدد ناستې ترسره شوې. دغه موضوعات ټول له دوی سره شریک شول او وروسته له هغې د دوی نظر دغه و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شته وضعیت ته خپل امکانات ته په کتو سره هر ډول فیصله چې دېړه باندې کوي دوی ټول ته د منلو وړ.
بلخوا حزب اسلامي چې ګلبدین حکمتیار یې د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید کړی وایي چې له دوی سره په دې اړه سلا مشوره نه ده سوې. د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حق مل وایي چې له بایومټریک سیستم پرته راتلونکي انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي.
دا مونږ ته په هیڅ صورت دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. مونږ بیا هم ټینګار کوو چې د جمهور ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې باید له بایومټریک وسیلې نه استفاده وشي ترڅو په ټاکنو کې د تقلب او درغلیو مخه ونیول شي.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم استفاده وسوه چې د انتخاباتو په ورځ ځینو دستګاوو کار نه کاوه. د غرض یو شمېر د انتخاباتو موقت کارکوونکي په کارولو نه پوهېدل او ځینو مرکزونو ته دغه دستګاوې نه وې رسېدلې چې دغه انتخابات یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم په هلمند کې د امنیتي وضعیت موضوع راخلو. د هلمند چارواکي په یو شمېر ولسوالیو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. که څه هم په یو شمېر ولسوالیو کمربندي سیمو کې د طالبانو بریدون او تحرکات ډیر شوی دی. خو د هلمند چارواکي وایي طالبان د سیمو د نیولو توان نه لري، برعکس افغان ځواکونه په ګڼ شمیر سیمو کې عملیات او په پخوانیو نیول شویو سیمو کې تصفیه پیل کړې ده. دا چې د عملیاتو پر مهال د خلکو غوښتنې بیات څه دي، په دې اړه نور حال زموږ د همکار الیاس ته په رپورټ کې ورو.
په دې ورځ کې د هلمند په ناامنه او کمربندي سیمو باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه او ډلې ایزې حملې ډیرې شوې دي. یوه د دې حملونو د جمعې په شپه د نارسراج او لشکرګاه ترمنځ د سرکار د ویالې اړوند د ټانکۍ پر پوسته د طالبانو برید و چې وروسته د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې چې د ملي پولیس په ملاتړ هم سیمې ته تللي ول، ساهون 19 افغان سرتېر ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. د دې بریدونو سره هم د هلمند والي وایي طالبان په ټول هلمند کې د لویو بریدونو او عملیاتو توان نه لري. تورن جنرال محمد یاسین بیلګه د طالبانو د الفتح عملیات یاد کړل چې د ده په وینا له پیل معلومه نتیجه نه ده ورکړې.
عمومي وضعیت د تحلیل لپاره د بازو تاسو ته دونه ویل شم چې هغه کوم عملیاتي پلان چې دوی اعلان کړ هغې ته هیڅ نتیجه هم دوی ته لاس رانغله، یو حتی یو پوسته هم دوی په لاس ورنغی. برعکس د امنیتي او دفاعي ارګانونو خپل د محارم او د خپل منطقو نه کلک دفاع وکړه او د دفاع په مقابل کې تعرضونه وکړه چې بعضې نقطې د مخالفینو د لاسته ونیوو. نو په هلمند په سطح کې د هغه منظم او امنیتي او دفاعي ځواکونو د پلانونو او هوایي برودونو او همدارنګه د شپنی عملیاتو په نتیجه کې د دوی مدیریت یا رهبری مختل شوی دی او ثابت مراکز او قرارګاوی نه لري. نو د دې په خاطر فعالیتونه هم ضعیف شوی دی او زمونږ د کشفي ارګانونو تر تعقیب لاندې دی.
ولی ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو واړه عملیات د دې ولایت په ګرمسیر، ندلی او ګرشک ولسوالیو کې روان دي چې تر دې دمه د معلوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. د هلمند امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې دامګړی په ګرشک ولسوالۍ کې د هغه سیمو ته تصفیه عملیات روان دي چې کمربندي سیمو ته نږدې دي. ندالی او ناوا په بشپړ ډول د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي، خو د ګرمسیر، مارجې، ګرشک، کواشیر او کجکي ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو سره دي. له دې جملې خانشین، دیشي، مساکلا، نوزاد او بغران ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په لاس کې دي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي حکومت دې د عملیاتو پر مهال بیرته نیول کېدونکي سیمې وساتي. حتی الله افغان ازادي راډیو ټول خلک د هغه عملیاتو نه پوزې ته راغلي دي چې موقت دي او عام ولس د خپل کورونو او سیمو کډو ته مجبور کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې لومړی باید دوی کومه سیمه چې نیسي د هغوی د سیمې دپاره کافي پولیس، کافي د پوستې تجهیزات چې په غزګي کې دوی پوسته واچي، هغه امکانات چې د دوی سره که یو کیلومتر ساحه تر خپل پوشش لاندې راولي که سل کیلومتر ساحه، هغه باید خوندي شي، بیرته تر شا رانه شي، د عامو خلکو په کورو کې وانړي، خلکو ته مزاحمت جوړ نه کړي چې بیا خلک بیرته موږ ته راځي، موږ ته عریضې کوي چې زموږ په سرایو کې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، نه د سرای کرایه راکړې ده، نه مو د کوره وځي. نو څه چې امکانات دوی لري، که د یو کیلومتر ساحې ده لري، که د سل کیلومتر ساحې ده لري، د هغو امکاناتو په شتون کې باید دوی ولاړ شي، عملیات وکړي چې څو هغه عملیات د تلپاتې عملیات وي چې بیا برته تر شا د ایران شي، هغه ساحه برته دښمن ته پاتې نه شي.
که څه هم د افغان ځواکونو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ موجود دی، خو د ندالی او ناوي ولسوالیو پر کمربندي سیمو د طالبانو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. کله کله د دې بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو یو شمیر پوستې په موقع ډول سکوت هم کوي. کتونکي وایي حکومتي سرتیرو ته چې تر بل هر وخت تشکیل خورا کم دی، په کار ده چې د مرکزي ولسوالیو او لشکرګاه سره د ناامنه سیمو کمربندونه مضبوط کړي او بیا د تشکیل د پراختیا سره په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. محمود الاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې باور نه دی چې په سیمه کې د کومه جګړه پیل شي. د ایرنا خبري اژانس په حواله محمد جواد ظریف د شنبې په ورځ وویل تهران کومه شخړه نه غواړي او نه هم کوم هیواد د ایران پر وړاندې د مقابلې خیال لري. د رویټرز په حواله صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي فکر نه کوي چې په سیمه کې دې کومه جګړه پیل شي، ځکه تهران کومه شخړه نه غواړي. د ایرنا دولتي خبري اژانس په حواله ښاغلي ظریف د شنبې په ورځ ویلي چې هیڅ هیواد د ایران په وړاندې د مقابلې خیال نه لري. په وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ د بالقوه شخړې په اړه اندېښنې اوج ته رسېدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ د عراق پلازمینه بغداد کې د امریکا له سفارت د غراس په اربیل سیمه کې له قنسلګری څخه خپل ځینې کارکوونکي وایستل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چین ته د خپل سفر په پای کې وویل کومه جګړه به ونیسي، نه هم موږ کومه جګړه غواړو. نور هم دا نظر او خیال نه لري چې په سیمه کې د ایران په وړاندې مقابله وکړای سي. مخکې تر دې چې ښاغلی ظریف د جمعې په ورځ چین ته ولاړ سي، جاپان او ترکمنستان ته هم تللی و. په سیمه کې د کړکیچ په دوام په خلیج کې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د تیلو پر ټانکرونو حملې سوي دي. سعودی عربستان ویلی چې تیر یکشنبه د تیلو دوه ټانکرونه په نشه سوي دي. ریاض د ګاونډي هیواد متحده عرب اماراتو ساحل ته څیرمه دغه سوي پیښه د سبوتاژ حمله بللې ده. تر دې مخکې د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د قلمرو اوبو ته نږدې د سبوتاژونکو عملیاتو په لړ کې پر څلورو تجارتي کښتیو حمله سوي ده. په دې پیښه کې هم چاته مرګ ژوبله نه واوښتې. د امریکا متحده ایالاتونو هم تیره دوشنبه دغه پیښې سبوتاژونکي اقدامات بللي وو.
و هم اوریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې باور دی چې په سیمه کې د سیمه کې به کومه جګړه پیل نه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچ زیات شوی دی. متحده ایالاتو ویلي دي چې پر ایران پوځي او اقتصادي فشارونه زیاتوي او ایران بیا وایي چې که چېرته پرې فشارونه زیات شي نو د 2015 کال د اټومي موافقې مهم موارد به چې یو پکې د یورانیم غني کول دي له سره پیل کړي. په دې اړه مو په خبرونه کې واورېدل. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه حقیقت څه دی او د غراس د څنګه خبرېږي. د خبرونې په جریان کې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو او د خبرونې د خبری مجلې د نن ورځې د خبری مجلې په ترڅ کې به د افغانستان د وروستیو تحولاتو په خاص ډول د ولسي جرګې د نن ورځې د انتخاباتو او د غرض چې د ریاست لپاره یو شول او د غرض په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ویاند د سرګندونو جزئیات واورئ. خو اوس له فیروزي عزیز څخه سپورتي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي افغان کرکټ ملي لوبډله د سیالیو لپاره له سکاټلند نه د ایرلند لور روانه شوه. د دغه بورډ د پراختیا چارو مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله به په ایرلند کې هم 250 ورځې لوبې ولري.
دوه مسابقه لري همراي ایرلند
له ایرلند سره به دوه لوبې وشي چې یو به سبب یو بل به د می میلادي میاشتې په 28مه له هغه وروسته به دا لوبډله انګلستان ته ولاړ شي.
ښاغلی عبدالرحیم زای وایي په نړیوال جام سیالیو کې چې د رواني میلادي میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي له پیل مخکې به افغانستان دوه تمریناتي لوبې له انګلستان او پاکستان سره هم ولري. تر دې وړاندې افغانستان په سکاټلند کې د دغه هیواد د کرکټ ملي لوبډلې سره 250 ورځې لوبې درلودې، خو یوه لوبه یې د باران د ورښت له امله لغوه او بله یې له سکاټلند څخه یووړه. د غور ولایت د بدني روزنې او ورزش مسؤلین وایي نن د فوټسال، هندبال او باسکټبال لوبډلو ترمنځ د رمضاني جام سیالیو لپاره په چاچونې وشوي. د دغه ولایت د بدني روزنې فدراسیون مشر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د په چاچونې وروسته به دغه لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالیو ډګر ته ځي.
د دغه فدراسیونونو د مشرانو، لوبډل مشرانو او لوبغاړو په حضور دا په چاچونې وشي چې د همدې په چاچونې له مخې به دغه لوبډلې سره لوبې وکړي.
دا نوموړي په خبره دا سیالۍ به سبا یعنی د یک شنبې په ورځ د دیارلس فوټسال لوبډلو، څلور هینډبال او څلور د باسکټبال لوبډلو ترمنځ په غور ولایت کې پیل شي. او ټاکل شوی د یوونتوس فوټبال لوبډلې روزونکی میسي میلانو الګری د یوونتوس سیالیو فصل په وروستیو کې دغه لوبډله پرېږدي. د ایټالوي کلب خبره د یوونتوس فوټبال روزونکی میسي میلانو الګری به د 2019 او 2020 کال فصل سیالیو کې به نوي. له هغې وروسته چې دغه لوبډلې پرتګالي ستوری کریستیانو رونالدو د تیر کال په اوړي کې له ریال مادرید لوبډلې یوونتوس ته وګماره، وایي نه شو کړی چې د اروپا د اتلولۍ جام سیالیو کې بریالی شي او لوبه یې اجاکس لوبډلې ته بایلوده. تر دې وړاندې یوونتوس 18 بریالۍ لوبې کړي دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
سلامونه. تیر اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې کله امریکا سره یې اړیکې نورې هم ترنګلې کیږي نو دوی به افغان کډوال له خپلې خاورې ویستلو ته اړ کړي. د حقیقت څه دی؟ پروانه خپرونه کې د دې تر څنګ په افغانستان کې د داخلي کډوالۍ پر ستونزو او مشکلاتو د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د رسنیو له مسؤل عبدالباسط انصاري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم، هیله ده د خپرونه را سره تر پایه واورئ. ډېره زیاته مننه انصاري صاحب چې وخت مو راکړو. که پایلې د ایران له مسلې نه کو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سوم ورځې وړاندې څرګندونې درلودې چې که چیرې امریکا په دغه هیواد باندې تحریمات زیات کړي نو دوی به افغان مهاجر له دغه هیواده وباسي او غوښتنه به ترې وکړي چې افغانستان ته ستانه شي. لږ تر لږه تر 3 میلیونه 3.5 میلیونه افغان مهاجر کډوال په ایران کې همدا اوس ورځې شپې تېرې، دوی که افغانستان ته راځي دلته څه بندوبست څه ترتیبات ورته د مهاجرینو وزارت له لورې نه نیول شوي دي.
که چیرې د امریکایانو او د ایرانیانو روابط د فشار لاندې راځي او دوی تغییرات راځي نو افغانستان حکومت او مخصوصا د کډوالو چارو وزارت په دې هکړه که مشخص هغه نه لري چې مداخله وکړي او که چیرې د افغانستان حکومت امریکا سره او ناتو ممالکو سره خیال کې لري دوی د ایرانیانو پر ضد هیڅ کله به اغیزه ونه کړي او د افغانستان سیاست دا دی چې نور ګاونډیو سره علل خصوص ایران سره او نور ممالکو سره خیال کې ولري او یو دوستانه او صمیمانه روابط ولري. نو که چیرې 3 میلیون افغانانو باندې فشار راوړ سي او د ایران د حکومت لخوانه دا یقینا ویل شو چې که چیرې 3 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستنه شي د یو غټ بحران باندې یوازې کډوالو چارو وزارت نه بلکې ټول د افغانستان حکومت په یو غټ بحران باندې اخته کیږي. نو موږ امیدوار یو چې دا اقدام ونه کړي او د ایران حکومت هم دا اقدام انشاءالله چې هیڅکله به دغه اقدام ونه کړي. تاسو ټول خبر یاست چې پس له دغه سرګندونې د پوهنتون د استادانو لخوانه او د محصلینو لخوانه او د ټول د ایران د خلک لخوانه دغه خبرې محکوم شو او دوی هیڅکله به دغسې اقدام او داسې عکسالعمل د خپل د خلکو پیشبینی نشي کولای.
انصاري صاحب، تاسو یادونه وکړه چې یو احتمال دی او شاید دغسې یو اقدام ایران ونه کړي خو که بیا هم وشي دغه دا ډول یو کار وشي، افغان حکومت په ځانګړي ډول د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دې دپاره څومره آمادګي لري؟
سږ کال کې هم او پروس کال هم ځینې افغانان یوازې د ایران څخه نه، د ټول د هیوادونو نه، د اروپایي ممالکو نه، د پاکستان نه بیرته افغانستان ته راغلي دي او برگشت کړی. خو هر کال موږ آمادګي لرو په زرګونو افغانانو بیرته چې افغانستان ته راستون شوي دي په پروسه کال او په نور کالونو کې. که چیرې دغه اقدام وسی، یو مشکل یو ستونزه شته دی چې 3 میلیون افغانان یو ډیر بزرگ مشکلات رامنځته کوي مخصوصا د کډوالو وزارت په وړاندې. او که چیرې دا په تدریجي توګه د ایران نه بیرته راستون سي افغانستان ته لکه نور کالونو په پرتله، دا به مشکلات کمیږي. او که چیرې یو ځای توګه دا 3 میلیون افغانستان ته هغه په اجباري توګه دیپورت کیږي او په زوره شل کیږي او افغانستان ته راځي، دا غټ مشکلات دي. نور مؤسسونه چې په کډوالو چارو وزارت چوکات کې هغه خدمت کوي، یوازې دغه وزارت نه، د مؤسسات او نور حکومتي چارواکي هم په مشکلات باندې اخته کیږي چې دا بیا نور مشکلات هم رامنځته راوړي.
که ایران دغه تصمیم ولري د افغان حکومت غبرګون به څه وي؟
یوازې کډوالو چارو وزارت، موږ چې د کډوالو چارو وزارت په اړه خبرې کوو، د 6.5 میلیون زموږ وطنوال چې په بهر کې اوسیږي او تقریبا د 2002 کال تر اوسه 10 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته راستون شوي دي. د کډوالو چارو وزارت د 1 میلیون وطنوالو یو نماینده ده او خدمت گزار ده چې ټولو ته خدمت کوي او علل خصوص مهاجرینو ته او بیجاسیو کسانو ته. او په ایران کې چې کوم افغانان اوسیږي او بیرته افغانستان ته راستنه کیږي او علل خصوص که چیرې په اجباري توګه افغانستان ته راځي نو کوشل سي د ایران نه خو متفاوته به تفاوته به پاتې نه شي، یوازې د کډوالو چارو وزارت نه بلکې ټول د افغانستان حکومت به تفاوته نه پاتې کیږي. دوی خپل مسؤلیت کوي چې باید افغانانو د مهاجرینو او د کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راځي دوی ته د خدمت وکړي او د ستونزو ته رسیدګي وشي.
انصر صاحب، که دا اوس چې د امریکا او د ایران ترمنځ روابط ترنګلي حالت ته رسیدلي دي او په ایران باندې اقتصادي بندیزونه د زیاتېدو په حال کې دي، ستاسې معلومات څه دي چې په ایران کې میشت افغان کډوال له څومره مشکلاتو سره مخامخ دي او دغه تحریمونه په ځانګړي ډول په ایران کې په میشتو افغان کډوالو باندې څه تاثیرات لرلي؟
خب خامخا کچیر د امریکا لخوانه د ایران حکومت باندې او د ایران د خلق باندې اقتصادی تازیرات رازی او نظامی تازیرات رازی او زین نور تازیرات ده، یواز د ایران د حکومت باندې تاثیر نکی، د طول د ملت د ایران باندې تاثیر کهی، اول تا دیری میلیون افغانان هم اوسیگی اوی باندې هم تاثیر کهی. لکه د اجناس و چه قیمت جکیگی او فقر رامنځته کیږي او بیکاری رامنځته کیږي، هغوی هلته کار کوي، فعالیت کوي په اجتماعي توګه، لکه هغوی تاکسیرانی کوي، هغوی دوکانداری کوي او نور شغل چې لري دوی ټولو باندې مشکلات پیدا کیږي خامخا.
بله مسله، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په تیرو کلونو کې د بیلابیلو هیوادونو نه افغانستان ته کډوال راستانه شول، په ځانګړي ډول د پاکستان نه زیاته برخه له پاکستان نه جوړوله، خو یو انتقاد دا موجود دی چې له پاکستان نه راستانه شوي کډوال او په ټوله کې د نورو هیوادونو نه راستانه شوي کډوال په افغانستان کې لږ تر لږه دوی ته یوه نمره ځمکه هم ورنکړه شوه د اوسېدو دپاره، او په زیاتره ولایتونو کې دا کډوال بیرته ستانه شوي دي د پاکستان یو شمیر ښارونو ته. دا خبره څومره رښتیا ده؟
مطابق دی فرمان د رئیس به جمهور د زمکه ویشل پنسیو، خب پروسا کال نوی فرمان صادر شوی دی د محترم جمهور رئیس لخوانه، یو سل سلاروم او دریسه و پنزم فرمان باندې تعدیل سو، د پروسیجر تکمیل شوی دی د کډوالو چارو وزارت به همکاری خاروالی د کابل او د کرنی وزارت د شهرسازی وزارت دغه ادارو به همکاری او به همغږی پروسیجر تکمیل شوی دی او امیدوار یو چې جلالت ماب جمهور رئیس به مجددا دغه هدایت صادر کی، مونږ آماده یو چې په سکل کې ان شاء الله به دو درې میاشتې وروسته د ځمکې ویشل پیل کړو.
یعنی تر اوسه پورې ځمکه نه ده ویشل شوې، مهاجرینو ته د اوسېدو لپاره لږ تر لږه یوه نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې؟
ورکړل شوې وه په نور کالونو کې، لکه په ننګرهار کې، په بلخ کې، بغلان کې، په کابل کې، اوس موږ په کابل کې باریکاب ډېر ځمکې خلکو ته ویشل شوې. خو په سږکال کې لکه ډېر مشکلات ستونزې شته دي کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنه کیږي. تقریبا 10 میلیون افغانان افغانستان ته راغلي دي، خودون از مکه مونږ نه لرو، لکه زمونږ وطنوال د کندهار او د بدخشان او د نور ولایتونو هم چې په کابل کې غواړي چې اوسېږي دوی تقاضا لري چې باید په کابل کې ورته ځمکه وویشل شي. دا په کابل کې ډېر یو غټ مشکل ده. خب هر څوک چې افغانستان ته راستنه کیږي د هغوی قانوني اسناد د مهاجرت چې لري د یونیسیار لخوا نه هغه تایید شوي دي، دوی بررسي کیږي د هماغه د ولایت لخوا نه چې موږ هلته نمایندګي لرو، عملیات لرو، عملیات د مهاجرین ده او ریاست ده، دوی به تای مراحل کیږي او په خپل ولایت کې باید ځمکه واخلي. نو پسہ کال کے انشاءاللہ امیدواری چیز میں کا
پروان کال کے 2019 کال پہل نہ راورس تا روپے ملکونو تا غیر قانونی مہاجرتونو کے زیات والے راغلے د تیر کال پر طلبانے کم والے راغلے د سنگ
د غیر قانونی تو د کادوالو چار وزارت دون ارقام پلاس کے نہیں لری چ سور افغانان خلاف قانون تل لکش پیزی شپیک مونتا اول نہ راکی اورز چیزی مونتا اول نہ راکی خود خلاف د قانون زینو د قاچاقبران لخوانه قاچاقبر خو خلاف قانون هر وخت ازلی وغالي دوی د افغانستان یوزای زی او بل نور مملکت دوی دون ارقام مشخص ارقام دی وزارت لخوانه کم ارقام تر لاسه کړي
د روسي پښتني پتوګه داخلي کډوالیم په افغانستان کې ولاغه سنزونه ده چې افغان حکومت وسره مخامخ ده د 13 کلونو په پرتله باندې سکه داخلي کډوالی مات څنګه ده د خلکو سنزو ته سمره رسیدنه شوې ده تر ډیره شکایت ده موجود ده چې داخلي بيزای شو سره لګ تر لګ دی وي سرپناه مرسته هم نکي کې دوی په سنزو مشکلاتو کې ژوند دی
د کډوالو چارو وزارت سره ځین غیر دولتي او بهراني مؤسسات همکار ده چې بشري کومکونه بيزای او کسانو ته شل کیږي لکه په یو نه وړاندې د سعودي عربستان لخوانه شل زرو کورنۍ ته د خوراکي مواد وویشل شو هغه هم د یو میلیون ډالر په قیمت د هر یو کورنۍ ته $50 لکه اوړه او شکر او دغه شیان شل زرو کورنۍ ته د بیلابیلو ولایاتو په شفافیت توګه وویشل شو چې د افغانستان د لوی ولایات لکه کابل بلخ کندهار ننګرهار او هرات باندې دغه لري اوس هم ادامه لري او یونیسیار دبلیو اف پی او ایو ایم او ځینې دولتي ادارو په مرسته لکه جمعیت هلال احمر او ځینې نور ادارو په مرسته د کډوالو چارو وزارت اوس هم زرګونو په لسګونو زره بیزاسي او کسانو ته بشری کمک ویشل کړی دی او اوس دغه لړۍ اوس هم ادامه لري لکه بدخشان کې په پنجشیر کې په بغلان کې په کندوز کې او متاسفانه پروسه کال د طبیع حوادثو مشکلات چې رامنځته شو په غور فراه او ځینې نور ولایتو کې یو غټ مشکل رامنځته شو چې په زرګونو زمونږ وطنوال بې ځایه شوي وو هغوی ته هم ځینې مرستې رسول شوي دي خو اوس هم ستونزې شته دی دا مونږ نشو رد کولی ستونزې شته خو مونږ متحد چې نور ټولو ته هم دغه مرستې ترسره کړو او کومکونه وشي
د تیر کال په نسبت باندې په داخلي کډوالۍ کې زیاتوالی راغلی که کموالی
تر اوسه خو کموالی راغلی دی دا مونږ وګورو چې بیا وروسته چې نور سو میاشتې پاتې دي دا خو مونږ اوس په درې میاشتې د 2019 کې قرار لرو وګورو چې څه کېږي که چیرې د حوادثو د طبیع حوادثو نه بغیر مشکلات د امنیتي کم شي مونږ متيقن یو چې دا ستونزې به نور هم کم شي
ډېره زیاتمننه انصار صاحب
مننه شوندې
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو مسؤل عبدالباسط انصاری و چې د حقیقت څه دی د دیونی په خبرونه کې زموږ پوښتنې ځوابولي مننه چې تر دې دمه موږ سره وي تر بیا د الله په
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي هغه ځوانان چې کار نه کوي او له کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته نه کوي ځان او کورنۍ ته کوم ستونزې جوړوي او څه ډول ځوانان د خپل کور د اقتصاد پر رغبولو کې ونډه اخیستلی شي د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زرو یم ادمی وړاندې کوم
په افغاني ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي دوی د چشپا ورس خولیت وي او د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځواني په درشل قدم ږدي دا کورنۍ غړي لا دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه لا خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. دا کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسؤلیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خواره مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځوانیږي هېڅ کوم مسؤلیت نه ورسپاري چې ته دا مسؤلیت لرې، کور کې به ته دا کار کوې، ته به دا کار کوې، ته به دا مسؤلیت ترسره کوې. نو بې مسؤلیته چې څوک رالوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسؤلیت نه پېژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې دی آزاد روږدې شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په د مورد ویلي چې دی باندې چې سرمایه ګذاري کړي، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې خپل د تعلیم او درس وایي، په ډېر مشکلاتو باندې چې دنی ښوونځی لوستلی دی، دی ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې خپل کار وکړي، د پلار لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردی نه دې ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوی دی هغه نه دې ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپل آینده خرابېږي، ځکه مسؤلیت چې ونه پېژني کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسؤلیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسؤلیت ونه پېژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي، نو که مسؤلیت یې پېژندلی وي، کار یې کړی وي، خو نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلی وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسؤلیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبر بری له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دی وکړي چې د دوی راتلونکي جوړولای شي.
ځوانان باید په دې باندې پوسی چې کتا سو واړی 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډیره ستره ونډه ولري، ډیره ستره برخه ولري، باید لچې پوري نه به شروع کړي. یعنی تاسو چې کله تحصیل نه فارغیږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته وګو وګور کوي، د غوسر په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغه چې هغه دنده چې تاسو غواړی هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړي چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلوم. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم. که څوک بېجایه شرمونه کوي، بېجایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسؤلیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسؤلیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسؤلیت پذیره کېږي، مسؤلیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټی بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره سره یو نو عقده نیسی د خپل کورنۍ خلکو سره لګ دی حوصله نه کار واخلی او لګ دی په داسې یو شکل دیغه و حسوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفی تاثیر ونه کی.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وای ماشومان او تنکی ځوانانو ته باید لډیر کم عمر څخه د ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکي په مخ کې لري چې باید د جوړولو لپاره کار وکړي او تر څنګ له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره امدادا خپل می کور او غرونو تم دا السلام علیکم ا د دې اوس نو وخت کې خپل کاری محیط کې را سره شریک کړي دي ته وړ وړ کار نو ور کومه لاول می د فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري یعنی تاسو باید کال ته دوم رايت خپل پیدا کړي سی خپل مصاريف د کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړي. زما په نظر مو که غواړو ګټو کو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو مو باید مصاريف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیرې کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال رامنځته کیږي. یو لوی دلیل هم د دې مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې یا په نارینه وبستوي یا د کور په مشرانو وبستوي یا که په یو ډول باندې پر په یو وخت د ټول مسولیتونو لغړی کیږي نو دوی نه پوهیږي سی څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید د فکر کې ستو ک زده کړې پانتون کې واده کوي ته باید نور شخصي ژوند ولري نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټول چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري دا چې ولې یو شمیر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي. هغوی چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
پایمان صاحب یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې د خوا د فامیل د خوا چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ شي خپل کارونه مخته بودی. خب بعد اتوانه است چې هغه د بی مسولیتی سه خدا کار کوي همو شوتاتی چورتای چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللی دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دی چې مش مصارف او ګالی کورنۍ کې پلار باید ما ته کارو کې یا مشرونه را ته کارو کې. دا سی ځوانان چې دی بیا دوی خبره جلات است ما په فکر دا سی ځوانان خب په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی ترتمن ډیر مختلف چلن سوی دی دوی ته د وړ کې توپ څخه خپل مسولیتونه ورته شول سیوی نه دی دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کارو که خپل په شو دري شه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي امرسته نه کوي او کار نه کوي وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
حوال خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره دوی همیشه یو مسولیت د ټولین لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحی خدمات تعلیمی خدمات د امنیت د ټول شان دوی ته په ټولنه په مفت کې ورکړي دکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکړي دوی په ټولنه کې وند اخلي اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي کورنۍ دا خبره ډیره عادي نیسي دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه شي خپل کار ته اوسې پرېږده اوس خو موږ یو سره کومک کوو بیا څنګه ته دا خپل یو ډیر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسولیتونو ته متوجه کی. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور وو خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسولیتونو ته متوجه کی او دوی ته خپل اولادونو ته ښایي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم یا کار کول څه معنی لري ولې باید یو څوک کار وکړي.
لدغه ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې توګه ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دوه وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرنس هلته د راتلونکي کارونو لپاره، ول په اوسني شرایط کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامي مو. نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ سي، ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولای سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي. که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه ګذاري وکړه، تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ خبرونه د پای شي بي دي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.